دا مشال رادیو دا مشال رادیو په بل خبرونه کې زستا سوکوربا ګل ایازم او ما سره ټکنیکی همکارا نګین دا خدمتونه ودون کو دا په خبر کې دا سحر لس بجې دي په خبرونه کې دا قبالی زیدو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه رپورټونه ترسره شنلی او تبصره هم تر خبرو دوه اونیز خبرونه رورګلی او د سولې په لور هم لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه پاکستان کې د زمینی انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی دی. ملګرو ملتونو او امریکا په د افغانستان په تخار ولایت کې په انتخاباتي کمپاین برید غندلی دی او په روس کې د حکومت مخالف سیاستوال خوشی کړل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان د قومي اسمبلی یولس او د صوبایي اسمبلیو په څلورشتو حلقو زمینی انتخاباتو لپاره د رای اچونې عمل شروع شوی دی. د پولینګ عمل به تر مازدیګر پنځو بجو پورې جاري وي. د پاکستان الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه په پنجاب صوبه کې د قومي او صوبایي اسمبلیو دویشتو، د خیبر پختونخوا نه، بلوچستان دوه او د سند په دوو حلقو زمینی انتخاباتو کې د درې سوه اویا امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د الیکشن کمیشن وایي الطاف احمد وایي په پولینګ مرکزونو کې دننه او بهر به فوج تعینات وي. د الیکشن کمیشن په خبره د پنځه دېرش حلقو زمینی انتخاباتو لپاره د وو زرو نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي چې پکې وو سو نه ولس سو نه زیات ډېر حساس ګرځول شوي دي. په ځینو انتخاباتو کې دوه نوي لکو نه زیات خلک خپلې رای کاروي. د دې ترڅنګ په زمینی انتخاباتو کې به په لومړي وار په بهر هیوادونو کې مېشت پاکستانیان هم ووټ اچوي. د خیبر پختونخوا په سبابې کې یو عدالت د اکتوبر پر 13مه د پختون تحفظ مومن د نه غړو د ضمانت درخواست رد کړی دی او جیل ته د لیګل حکم ورکړی دی. د نیول شو وکیلانو وکیل سلیم خان اډوکیټ پر مشالې ته ویل چې د دوی پر ضد مقدمه د روان کال د اگست پر 13مه نیټه د سبابې پولیسو درج کړی و چې پکې راغلی وو چې په اگست پر 12مه نیټه د تحفظ د پختون تحفظ مومنټ په جلسه کې د ریاست ضد سرګندونه کړې وي. خو د پختون تحفظ مومنټ ویان فضل خان اډوکیټ د نیول شوو غړو پر ضد لګول شوي تورونه رد کړي دي.
مداسې یو شمیر دفې دي کې لګېدي دي کوم چې د حقیقت سره څه تعلق نه لري. موږ دا په ډېر دعوی سره ویو چې د یو سیکنډ د یو منټ ریکارډینګ موجود دی. ا دې وګوري موږ صرف خپلو آئینی او قانوني حقوقو غوښتنه کړې وه.
په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د ورته تورونو له کبله په زندان کې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره یو سوله ییزه مبارزه کوي. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د اکتوبر پر 13مه ویلي دي چې د مذهب سپکاوي ضد قانون سره تړلې په 295 ماده کې به ترمیم یا بدلون نه کوي. وفاقي وزیر نورالحق قادری پرون مشال اړې ته ویل دا قانون د قرآن او سنت مطابق جوړ شوی دی.
95 سیټ کوم بنیادی د دې هغه غدا وای چې ګستاخ رسول چې څوک وی د پیغمبرانو کې د کوم پیغمبرم ګستاخی بیا د وی او کې هغه پاره باندې په قانوني لارو باندې ثابت شي چې د دوی نه پس دا غي د قران او سنت مطابق چې کوم سزا دا هغه سزا موت.
وفاقی وزیر دا خبر په داس حال کې کړی چې د پاکستان سپریم کورټ تیرونی د مزس وکاوی په تور د آسیا بیبي مقدمه پریکړه پر ځای وساتله. خو ځینې مذهبي ډلو تړک ورکړي کچري آسیا بیبي خوش کړ شوې نو پر ضد به لوی لاریون نه کوي. بلخو د آسیا بیبي کورنۍ ای اف پی خبري جانس ته پرون ویلي چې ملري عدالت به آسیا بیبي خوش کړي. د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون د اکتوبر پر 13مه ویلي چې د مالی نړیوال صندوق ای ایم ایف پلاوی به د اکتوبر میاشتې پر بومه د قرضو پروګرام په اړه د اسلام آباد سفر کوي. وفاقی وزیر پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې حکومت ملګرو هیوادونو سره د مشاورت وروسته د مالی نړیوال صندوق ته د تلو فیصله کړې. خو د اصلاحاتو له وجې به په ولس منفي اثر نه پرېوځي. د زیاته کړه چې دا وخت حکومت دولس ارب ډالر مالی بحران سره مخامخ ده او له دې راوتو لپاره د آی ایم ایف مالیاتي پیکیج ضروري دی. اسد عمر په خپلو سرګندونو کې دا خبره رد کړه چې ګینې د آی ایم ایف پیکیج د چین قرضې واپس کولو لپاره اخلي. د مالی نړیوال صندوق څخه د پاکستان د قرضو اخستو خبره نه ویني. د پاکستان له 1987 راهیسې دولس سواری لا IMF قرضې اخستې دي. د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د امریکا سفارت په تخار کې ولسی جرګې ته د کاندیدی نزیفی یوسفی بیگ د انتخاباتي کمپاین پر غونډه حمله غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په ټوئیټر باندې لیکلي چې طالبان جدي سوله غواړي نو په تخار کې حمله باید وغندي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر هم په یو بیان کې په تخار کې د پرونی حملې د غندنې ترڅنګ په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. د تخار د والی ویان رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د کاندید نظیفي یوسفي بیگ پر انتخاباتي کمپاین په چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي ول. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. امریکایی پادری اندریو برونسن چې دوه کال یې د ترکی په یو زندان کې تیر کړل پرون خپل هیواد ته ورسېدو. برونسن ته په ترکی کې د ترهګرۍ په تور د 3 کالو د بند سزا ورکړل شوې وه، خو عدالت د نوموړي خوشې کولو فیصله ورکړې ده. پادری برونسن پرون د اکتوبر په 14 د واشنگټن بهر یو فوزي اډې ته تر رسېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ولیدل. په دې موقع ولسمشر وویل چې د اوږدو او سختو خبرو تر وروسته د هغه غوښتنې یقیني شول. په روس کې د حکومت ضد مظاهرو په تور نیول شوی د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی له جیله خوشې کړل شوی دی. ناولنی نن سهار وختي له ماسکو حراستي مرکز څخه خوشې شو او په هغه ځای کې موجود خبرلارانو او پلویانو سره خبرې وکړې. ناولنی وایي 50 ورځې یې په جیل کې تیرې کړې او موجوده رژیم په بشپړ ډول تنزلي په لور روان دی. ناولنی تاسو د سپتمبر په 14 د حکومت ضد مظاهرو په تور د 20 ورځو د بند سزا ورکړل شوی و. الکسی ناولنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین ناقد دی او وخت نا وخت د حکومت مظاهرو په تور نیول کېږي. دا د مشال رادیو خبرونه. ترنو دونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل. کچر سره دروانه غړي تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په پاکستان کې په 15 حلقو کې د زمینی انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوه دی. د خیبر پختونخوا حکومت په ثوابۍ کې یو عدالت د پختون تحفظ مومند د نه غړو د ضمانت درخواست رد کړی دی. د غورځنګ یو ویان وای
زمون خلاف غلط فیار شوی دی یا به زما دا ټول بلګری پرې دی کنه دای نه आवाज ځان به مونږ کوم خو دای نه आवाज زنه زم کدی پرې دی نو ما هم پرې دی او کدی نه پرې دی نو ما به نه پرې دی.
د منځري کورمې اوسیدونکي وای د اړنکل شوب کورونو سروې شفافیت نه لري
او هر څه موجود وي. زمو کور خپل مړنګ سروې بالکل غلطه دي. مو یې مسترد کوو
چې چاته هم سروې شوی ده، خښ شوی دي چې چاته معاوضه ملاويږي خمه ملاويږي خو مونږ وای چې حقدار ته حق ملاو کړی.
په اورور ولې پرونه کې په اوکران کې میشتو پښتونوز ونن خبرې به واوري چې څومره مذهبي ازادي لري.
تقریبا په درو ورستیو دوه درې کلو کې الحمدلله په ټول امور کې مونږ ته داسې مونږ احساس نه کوو چې مونږ په یو غیر اسلامي ملک ژوند کوو.
دې تر څنګ په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. لمشال اړ دي کدر مونږ کو تاسو ته مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته اغوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د پاکستان د قومي اسمبلی یولس او د صوبایي اسمبلی 44 حلقو باندې زمینی انتخاباتو لپاره د رایې چونې عمل شروع شوی دی. په دې زمینی انتخاباتو کې د 370 نه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د پولینګ عمل به تر مازیګر 5 بجو پورې دوام لري. نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
نن د یک شنبه په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ایولس او د صوبایي اسمبلی په 44 حلقو زمینی انتخاباتو لپاره د رای اچونې عمل شروع شوی دی. د پولینګ عمل به تر مازیګر 5 بجو پورې په غیر د صدمې جاری وي. د پاکستان الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه د اسلام آباد او پنجاب صوبه کې د قومي او صوبایي اسمبلی په 21، د خیبر پښتونخوا په 10، د سند او بلوچستان په 22 حلقو په زمینی انتخاباتو کې د 370 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د قومي اسمبلی ایولس حلقو کې ان 15 بنو، ان 35 اسلام آباد، ان 55 اٹک، ان 65 پینډی، ان 35 پینډی، ان 55 چکوال، ان 95 گجرات، ان 103 فیصل آباد، ان 104 لاهور، ان 101 لاهور او ان 243 کراچۍ شامل دي. د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وای د 15 حلقو زمینی انتخاباتو لپاره د 2400 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوی دي چې پکې 1100 زیات اساس ګرځولي شوې دي او په پولینګ مرکزونو کې دننه او بهر فوج تعینات کړي شوې دي. په زمینی انتخاباتو کې بعد 290,000 زیات خلک خپل رائے کاروي. د ترڅنګ په زمینی انتخاباتو کې په لومړي وار په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هم ووټ اچوي. په دې لړ کې الیکشن کمیشن په بهر هیوادونو کې میشت د 2000 زیات ووټرانو رجسټریشن کړي دي. په پاکستان کې د جولای په 15مه عام انتخابات شوي وو چې پکې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیات 113، مسلم لیگ نون 3 شپېته، پاکستان پیپلز ګوند 3 څلوېښت، متحده مجلس عمل 2 او متحده قومي مومنټ 6 چوکۍ ګټلي وې.
قدر مرودن کو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې زمینی انتخاباتو لپاره د ووټ چولو عمل شروع شوی دی. په سواد کې د مشال رادیو خبريال لږ شیبه مخکې د پولینګ عمل په اړه راسه تفصيلات شریک کړي دي، نو نیاز احمد خان ته وښو.
د سوات او پی کے 3 او د پی کے 1 دا حلقې دي چې په دې باندې د پی ٹی آی کاندیدانو 2 سیټونه ګټلي وو. نو یو یو پریخو دوه پاغي باندې چې نو سم د سهار هغه ټاکلې شروع شوه. دي یو کې کانجو سیمه کې ما چې دا د پی کے 3 حلقه ده، د کې چې نو وسو زب خپل وینم چې د نارینه سړو چې کمپولي سټیشن دی د کانجو هغه ته خلک روان دي او ټول او راځي. البته د خزو هغه راتک چې هغه ډیر کم دی، ځکه چې یو ځینین ټاکلې دي، بل خو چې نو خلک ودا اتوار روز دا نو دغه رنگه هغه سحر سحروم دی. نو دا چې نه دا خو بهرحال د دغه دواړو حلقو د پاره چې دینو په زور شور باندې هغه انتخابي کمپاین چې دی هغه چلیدل، او دا ځکه مهم دی چې تیر ځل چې دینو په دې حلقو باندې د ټولو سیاسي ګوندونو جدا جدا چې دینو مقابله و، نو دا ځل داسې دا چې کوم واکمنه پارټي ده سی ټی آی دا غي امیدوار دی او سره د متحد اپوزیشن چې کوم یو مشر دی هغه بمبای پر ګډه باندې یو کس چې هغه منتخب کړی دی چې هغه سره چې دینو عوامي نیشنل ګوند دی، پاکستان مسلم لیگ دی، جماعت اسلامي دی، پښتونخوا ملي لوی پارټي ده. یعنی زه ویل شم چې د پی ټی آی نه علاوه نو ټول ګوندونه چې دینو هغه ته په مقابله کې دي. نو په دغه ډول باندې دا دواړه مقابلې چې دینو انتهایی سختې دي او اهم دي.
له سواته د مشال لري خبريال نیاز احمد خان او چې لږه شپه مخکې د زمینی انتخاباتو په اړه راسه تفصيلات شریکو. درنودونکو د زمینی انتخاباتو په اړه څنګه نور تفصيلات راځي تاسو سره به شریکو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال لري تاسو غوږی کړم د خبر پښتونخوا په سبب کې یو عدالت د پښتون تحفظ مومن د 9 غړو د ضمانت درخواست رد کړی دی او هغوی جیل ته لیږلي دي. د نیول شوو کسان وکیلان وایي د اکتوبر پر 14 نیټه به بیا عدالت ته حاضرېږي او د حکومتي ګام پر ضد به دلیلونه ورکوي. نور تفصیل د شاین بنیري په راپور کې ورو.
د نیول شوو کسانو وکیل سلیم خان اډوکیټ بیګا مشال لیډو ته وویل د دوی پر ضد مقدمه روان کال د اګست په 14 نیټه د سوابې پولیسو درج کړې وه. په اف آی آر کې راغلي چې دوی د اګست په 12 نیټه د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې د ریاست ضد سرګندونې کړې وې. نوموړي زیاته کړه پولیسو پرون د خالی په ورځ د 80 کلن مشر فیض محمد کاکا په ګډون د غورزنګ 9 غړي د اورېدنې نه وروسته جیل ته ولېږل.
ما جد ریکویسٹ وکړ چې یاره دا فیض محمد کا شاشری دا خو دا 80 کال عمر دی، دا زړه مریض هم دی، تا سره اکسپرشته چې ماشوم انډر ایج یا ډیر بوډا چی نو هغه ته په بیل باندې بغیر د درخواست نه پریښودی شي. هغه قانون مې ورته وښیو. نو هغه اراده لرله چې داسې وکړي، خو فیض محمد لالا چې دا خبره واورېده نو هغه راپاسېد او په جړا شو چې دا سل دی زمونږ خلاف غلط اف آی آر شوی دی یا به زما دا ټول ملګري پرېږدي. نه دی نه یوازې ځان به مړ کړم، خو زه دی نه یوازې نه ځم. که دی پرېږدي نو ما هم پرېږده، او که دی نه پرېږدي نو ما به نه پرېږدي. نو هغه جج ما ته ویزو څه چلو کوم.
سلیم خان اډوکیټ وویل چې پرون د بشري حقوقو نوموړي مبارزه ګلالی اسماعیل هم عدالت ته وړاندې شوه. هغه په شخصي ضمانت خوشې کړل شوی دا خو د اکتوبر په 13 نیټه به بیا په سوابه کې عدالت ته حاضرېږي. بلخوا د پښتون تحفظ مومنټ ویان فضل شاه اډوکیټ د غورزنګ د نیول شو غړو پر ضد لګول شوی تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیواد د اساسي قانون د لاندې د خپلو بنیادي بشري حقوقو د تحفظ لپاره مبارزه کوي. نو موړه زیاتوي
چې دا خلکو د پاکستان د ریاست ماتولو کوشش کړي دي، د ریاست کمې ادارې دي داغي توهینې کړي دي، پاکستانی جنډا چې کوم داغي بے حرمتی داغي نشلولو د فاتحه لکه د سیس قسم واقع نه ده شوی. نو دا یو شمیر دفی دي کې لګې دي کوم چې د حقیقت سره تعلق نه لري. موږ دا په ډیر داوی سره ویو چې د یو یو سیکنډ د یو یو منټ ریکارډینګ موجود دی. ادي وګوري موږ صرف تخپلو عیني او قانوني حقوقو غوښتنه کړې و.
د یادونه وړ دا چې د پاکستان یو شمیر حکومتي او پوځي چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې قانوني بللي، بیا هم وخت په وخت د تحریک د غړو پر ضد مقدمې درج شوي او ځینې بیا زندان ته اچول شوي دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
کډمن درکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری ویلي د مساس پکاوي قانون کې هیڅ بدلون یا ترمیم نه مني. نوموړي مشال لړۍ ته ویلي چې دا قانون د قران او سنت مطابق جوړ کړل شوی دی. بلخو د بشري حقوقو کمیشن چارواکي او د اقلیتي نظرونو مشرانو مشال لړۍ ته ویلي چې قوانین د ټولو په صلاح مشوره جوړول پکار دي او حکومت او عدلیه باید په دې لړ کې بے لا پرتا فشارونو پریکړې وکړي. نور تفصیل انیس اجمل په رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر او تحریک انصاف ګونهړي نورالحق قادری ویلي د مذهب سپکاوي ضد قانون سره تړلې په 215 نویمې ماده کې به اصلاحات نه مني. نوموړي د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د مذهب سپکاوي په ګډون د ټولو قوانینو ناسم استعمال د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړل شي.
لازمي لا کې 295C چې کوم اصل د غیر روح دی او موږ پی ټی آی پروګرام نه چاغه کې هیڅ قسم ترمیم او تغییر ته تیار نه یو. دا جی د 295C چې کوم بنیادی د دې هغه غدا وایي چې غستاخ رسول چې څوک وي د پیغمبرانو کې د کوم پیغمبرم غستاخی بی ادبی او کې هغه پاغه باندې په قانوني لارو باندې ثابت شي ثابت دی، نه پس دا غي د قران او سنت مطابق چې کوم سزا دا هغه سزا موت ته. او چونکی پاکستان عین مونږ باندې په دې باندې چې پاکستان کې به هیڅ یو قانون د قران او سنت منافی نه جوړیږي، ټول دینی فرقو په دې باندې اتفاق دی چې دا سزا چې دا د قران او سنت مطابق ده.
نورالحق قادری ویل چې د پاکستان تیری کابینې د روان کال د مې په 13مه د مذهب سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو د وړاندیزونو منصوري ورکړې وه، خو وروسته بیا د متحده قومي مومنټ او د تحریک انصاف ګوندونو غړو د دې ضد نور وړاندیزونه جمع کړ. د مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړي کلداس کوهستانی وایي په پاکستان کې د قانون جوړولو او وګړو تحفظ لپاره هر کار په صلاح مشوره کول پکار دی.
د سند په صوبائی اسمبلی کې په زوره د مذهب بدلولو په اړه یو قانون منظور شوی و، خو بیا د پیپلز پارټي صوبائی حکومت د ځینو ډلو لخوا تر فشار وروسته په خپله بیرته واخیست. په کار ده چې هر قانون په صلاح مشوره جوړ شي او دې لړ کې یوه جامع پالیسي جوړه شي، داسې نه چې یو قانون راشي او هغه واپس شي او یا به د صلاح مشورې منظور شي.
نورالحق قادری د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو نه منلو د خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان سپریم کورټ 13 اونۍ د مذهب سپکاوي په تور د آسیا بیبي د مقدمې حتمی پریکړه پر ځای وساتله. د تحریک لبیک پاکستان په ګډون ځینو ډلو دړکا ورکړي چې که آسیا بیبي خوشی کړل شو نو پر ضد به لوی احتجاجونه پیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بورډ غړي زهره یوسف وایي د پاکستان حکومت او عدلیه لا پکار ده چې د مذهب سپکاوي قانون کې اصلاحات او د آسیا بیبي د مقدمه پریکړه به لکمو فشارونه وکړي.
دستنی لا کې امندمنت کی کئی دفعه بات ہوئی ہے
په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په قانون کې د اصلاحاتو خبره سو واره شوې ده، خو په دې برخه کې د مخالفت وروسته هر حکومت خاموش پاتې شوې ده. د آسیا بیبي په معاملہ کې هم سختری زړلې دړکې ورکوي، خو عدلیه او حکومت لا پکار ده چې وکیلانو او آسیا بیبي ته خوندیتوب ورکول باوري کړي. آسیا بیبي د 13 کلونو راهیسې په قید کې ده او د یری لوچې د غي د مقدمې فیصله ناراضي
د 300 بچی عمر آسیا بیبی په 2009 کال کې لیوی مسلمان خزی سره د لفظی شخړې پر مهال د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی و. له 2010 کال راهیسې نوموړی د مرګ په مقدمه کې بندي ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لري تاسو غواګي کډنو درکو په پاکستان کې د پارلماني سیاست د روزنې اداره پیپس هغه غړو ته زده کړې ورکوي چې په لومړي وار منتخب شوی وي. د دې ترڅنګ د سیاست د زده کوونکو روزنه هم کوي. د ادارې مشر وايي د پارلمان نو غړو او د زده کوونکو ته په ایوان کې د یو بل یا تحریک وړاندې کولو روزنه ورکوي. نور تفصیل له سراج زهیر اورو.
په اسلام آباد کې پارلیمان د غړو د تربیت لپاره د جوړې سرکاري ادارې پیپس یا پاکستان انسټیټیوټ فار پارلیمنټری سروس د عمومي ډایرکټر راشد مفضول زکا د شنبه یا خالی پورز مشال ریډیو ته ویل دا اداره د پاکستان پارلیمان په کال 2008 کې د یوې قانون سازي تر لاندې جوړه کړې او په دې کې د ګلګت بلتستان او د پاکستان د واک لاندې کشمیر په ګډون سلور وانو صوبایي قومي اسمبلی او د سینټ غړو سره سره د سیاست زده کوونکو ته هم تربیه ورکوي. د نوموړي په خبره دوی د پارلیمان د غړو لپاره ورکشاپونه تابع کوي چې پکې ورته د قانون سازۍ، تحریک التوا، تحریک استحقاق، د توجه را ګرځولو نوټس او نورو پارلیمانی چارو په باب له تربیت ورکوي.
آی تھنک تقریبا هم نه 4500 سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ
دی وی تقریبا د 3500 نه زیاتو د پارلیمان غړو ته مونږ تربیت ورکړې. د 3500 نه زیات طالب علمان او استادان زموږ پروګرامونو ته راغلي دي او له دې سربېره مونږ له 300 زیات بلونو کې د پارلیمان غړو ته تخنیکی مرستې ورکړې او دارنګ له 200 زیات تحقیقي مقالې مو د پارلیمان غړو لپاره تیاری کړې چې دارنګ دوی په قائمه کمیټیانو کې او په مختلفو ایوانونو کې کردار ادا کړی شي. په دې اداره کې نو د پارلیمان غړو او د سیاست زده کوونکو ته تجربه کار پارلیمانی غړي تربیت ورکوي او خپل تجربې ورسره شریکوي. د جمعیت العلماء اسلام فیډرلې د پارلیمان غړي شاهد اختر علي چې د دې ادارې په بورډ آف ګورنرز کې هم شامل ده او لیکچرې هم ورکوي. مشال ریډیو نو موڑی پدیڑو پختل نو آغی ہوئے
دیکھی مونگا مختلف یونیورسٹی نا سٹوڈنٹس دی پدی دا پروگرامونا و سیمینارز کی مونگ سیمینارز ہم کو اور لیکچرز ہم دلتا کی آرینج کو دا پخپل ہم دلتا کی لیکچر ورکو مختلف یونیورسٹیان چی کمی دی آغی سٹوڈنٹس رازی دا پارلیمنٹ اور دا طالب علم سیلی دیر کلوز انٹریکشن نموشن.
دا خیبر پختونخوا دا نیم کبیلی سیمو یا ایفارز نا دا کامی اسمبلی غڑی مفتی عبدالشکر ہم لدی ادارے تربیت تر لاسا کڑے. مشال ریڈیو سره په خبرو کې نوموړي په دې اړه وی
قانونی مشاورت علمی مشاورت خبر ہے خبر
نہیں شاید اختر علی وینا وا چې اکثر نوی د پارلیمان غړي د یادی ادارې ورکشاپونو، سیمینارونو او د تربیت پروګرامونو ته نه ورځي. باید چې ټول سیاسي ګوندونه خپل غړي د دې خبرې پابند کړي چې دې تربیتی پروګرامونو ته ورځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اورور ولی په اونې خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
مشال لريته تاسو غوږی کډمنونکو د منځنی کورمی مقامی اوسیدونکو شکایت کوي چې د فوزي عملیاتو له وجې رنګ کړل شو کورونو بیا آبادول لپاره سم سروې نه شوي او اغیزمن شو کورونو سره مالی مرستو کې هم شفافیت نه ښکاري. خو د سیمې انتظامی چارواکو دا خبره رد کړې او وايي په مالی مرستو کې هیڅ چا سره زیاتې نه شوي. نور تفصیل د تاریخ ورغزی پر رپورٹ کې ورو
د مزانی کور میں ځای اوسیدونکو او متاثر کس رفیع الله وای پسما کې د ډیرو هغو کسانو کورونا په سروې کې نه دي شامل شوي کوم چې غریب او بې وسه وو. هغه الزام لګوي چې د سروې ټیمان هلته په سفر شنو کار کوي.
اغه خلکو ته دی کور کوي چې کم د 40 ای پی پوری رسی تلسیدار پوری رسی د سی نور مخی رسی اغه د پاره وکاول بذات حضرت مو سره اوس بم کې دی شي د رشن پرچار ريجستریشن او هر څه موجود وي د مو کور خپل ملنګ شوی دی. سروې بالکل غلطه دی موی مسترد کو
په پړچم کني کې د تختو سیمې سید راهي وای کلی ته د سروې ټیمان ورغلی او د هغو تنانو نمونه په سروې کې اچولي کمو چې کورونا د روډ پر غاړې ول خو لکم چې لروډه پناول نمونه تر اوسا لا چولو پاتې دي.
چې چاته هم سروې شوی ده ښه شوی دی چې چاته معاوضه ملاوېږي ښه ملاوېږي خو مونږ وایي چې حقدار ته د حق ملاو کړی شي. هغې کې داسې کورونه شته چې تقریبا څو کورونه پر روډ باندې دي اغه خلکو ته سروې شوی ده او چې روډ نه اخوا دي هغوی کورونو ته سروې نه دی شوی. نو مونږ وایي چې د سروې والا کوم ټیمونه ځي هغه د لږ روډ نه اخوا لاړ شي او د روډ نه اخوا چې کوم کورونه دي هغه همدم وګوري.
بلخوا د منځني کورمې تحصیلدار بشیر احمد دغه خبره نه مني چې ګنې روانه سروې په شفافه او صحیح توګه نه ترسره کیږي. تحصیلدار بشیر احمد وایي که د چا کور ړنګ دی او په سروې کې نوم نه دی لیکلی شوی نو د هغه به بله څه وجه وي.
نو مونږ کلي ته لاړ شو هغه ځای کې مونږ نومونه نه ګورو کورونه ګورو اجا چکور بھی مجھ پلا تپوس کو سے دی سڑے سرتا ہے کم مسرا آرمی والا دیا گو سر شہر کو بیا مکاؤ گرو ملکان دی مسرا دا کمیٹائی دے نو مو یو سسٹم چلاو ورتا کنا چل چا کور وینو امو یوم د سر کیس نشته سامو نه کړه.
په منځنی کورما کې کامیاب پوزیا عملیات وروسته زیاتره برخه له وسلوالو پاک کړل شوی او هلتا کډوال خپل سیمو ته ورستنه شوی دی. په سیمه کې حکومت ستنه شوی کډوالو ته په مکمل توګه ډنګ شوی کول لپاره سلول لکا او د لګ نقصان لپاره 1,60,000 روپے ورکوي. تاریخ ورځ مشال ریډیو په خبر
د سولې پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وسط مال تو دمرا پراتری
شخړو
د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
کدام اوندل کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته اغوږی. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په پاکستان کې د کمیونټی سکولونو د ستونزو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د سکولونو چې په لکونو ماشومان ترې ګټه پورته کوي د فندونو له کمخ سره مخامخ دي نو ځکه دا به د هیواد د تعلیمي صورتحال لپاره ښه پایله ونه لري. د مقالې نورې برخې درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د ټولنیزو ښوونځیو د کنټرول اداره چې بیسیک ایجوکیشن کمیونټی سکولز نومیږي د فنډونو د کمی له امله یو شمیر مسلې لري. رسپانه لیکي د کمیونټی سکولونو لپاره د فنډونو کمی د زده کوونکو پر تعلیم او د استادانو په تربیت منفي اثرات پرې باسي. د دغه کمی له امله استادانو ته تنخواګانې نه ملاویږي، تربیت باندې یې اثر پرېوځي او له دغو سکولونو نه د ماشومانو د وتو شرح هم زیاتیږي. رسپانه لیکي د بیسیک ایجوکیشن کمیونټی سکولز مرستیال مشر ریاض احمد جان په روستو کې په یو غونډه کې ویلیو چې د تعلیم وزیر ورته باور ورکړي چې د کمیونټی سکولونو استادانو مسلې به په یو میاشت کې هواري کړي. د نوموړي په خبره دا وخت 2,304 کمیونټی سکولونو کې د فنډونو کمی دی. ریاض احمد جان ویل چې دوی د خپلو اخراجاتو لپاره له تیر حکومت 1,340 ملیون روپۍ غوښتي وي خو پخوانی حکومت ورته د 2013-2019 کال لپاره یوازې 2,5 ملیون روپۍ ورکړي. نوموړي ویل چې د فنډونو کمی د دوی په کار اثر اچوي. د نوموړي په خبره په ټول ملک کې د کمیونټی سکولونو په زرګونو استادان تقریبا د 15 لک نه زیاتو هلکانو او جینکو ته تعلیم ورکوي. نوموړي ویل په پاکستان کې د مهاجرینو امریکایي کمیټي له کمیونټی سکولونو سره یو ځای یو نوښت پیل کړی چې مقصد یې شاوخوا 10 لک ماشومانو ته پرایمري یا بنیادي زده کړې ورکول دي. هغه ویل د قطر یو تنظیم ایجوکیشن ابف آل هم د دغه پروژې ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا
ما مشال لري تاسو غوږی کوم دونکو وښبه دی د سهار لسنیو بجې د خبرونو لنډیز بابور. نن د پاکستان قومي اسمبلی یو لس او د صوبای اسمبلی په څلور شتو حلقو زمینی انتخابات لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی دی. د پولینګ عمل به تر مازدیګر 5 بجو پورې جاری وي. د پاکستان ویشو کمیشن د شمیرو تر مخه په پنجاب صوبه کې د قومي او صوبای اسمبلی 20، د خیبر پختونخوا 9، بلوچستان 2 او د سند په 2 حلقو زمینی انتخاباتو کې د 300 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د خیبر پختونخوا په صوبای کې یو عدالت د اکتوبر پر 13 د پښتون تحفظ مومنټ د 9 غړو د ضمانت درخواست رد کړې دی او جیل ته د لګولو حکم ورکړې دی. د نیول شوو کسانو وکیل سلیم خان اډوکیټ پر مشر دوی فرضت مقدمه د روان کال د اګست پر 13 نیټه د صوبای پولیسو درج کړې وه. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د اکتوبر په 13 ویلي دي چې د مذهب سپکاوي ضد قانون سره تړلې په 295 ماده کې به ترمیم یا بدلون نه کوي. وفاقي وزیر نورالحق قادری پر مشاور کوي چې دا قانون قرآن او سنت مطابق جوړ شوی دی. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر پرون ویلي دي چې د مالی نړیوال صندوق IMF لاوې د راتلونکي نومبر میاشت پر ومه د قرضو پروګرام په اړه د اسلام آباد سفر کوي. د وفاقي وزیر دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبر اعلانات کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او افغانستان کې د امریکا سفارت په تخار کې د ولسی جرګې ته د کاندید نزیفی یوسفی بیگ د انتخاباتي کمپاین پر غونډه حمله غندلې ده. په دې 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي ول. د همدې ذمواري چا نه ده منلې. په روس کې د حکومت ضد مظاهرو په تور نیول شوی د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی له زندانه خوشې کړل شوی دی. او امریکایي پادری اندریو او برونسن چې دوه کالې د ترکیې په یو زندان کې تیر شو پرون خپل هیواد ته ورسېد. برونسن ته په ترکیې کې د ترهګرۍ په تور د دریو کالو د بند سزا ورکړل شوې وه خو عدالت د نوموړي د خوشې کولو فیصله ورکړې وه. قدرمنو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږی څنګه تاسو معلومه ده او تاسو مجمنه کړې وه د خبرونې په پیل کې چې په دین مې کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی به روربلی خبرونه ته غوښ شو او بیا به د سولې په لور. لومړی خبرونه چې بوریوال کاکړ تاسو لپاره هر ونی جوړوي روربلی په نننۍ خبرونه کې به تاسو واوري چې په اوکراین کې میشت پښتانه ځوانان هغه څومره مذهبي ازادي لري هغه مشاله ډېر خبرې کړې دي. نو راځي چې لومړی روربلی خبرونه ته غوښ شو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزا بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اوکراین کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. په خبرونه پیل کوو. اوکراین د اروپا په ختیځ کې پروت د مځکې له لحاظه د اروپا یو لوی هیوادونه دی. د اوکراین پلازمینه کیف نومیږي او دا هیواد د تور سمندرګي تر څنګ له اوو نورو هیوادونو سره پولې لري. په دې کې پولینډ، رومانیا، مالدووا، روس، سلواکیا، هنګری او بیلاروس شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې اوکراین د آبادۍ له پلوه هم د اروپا یو لوی هیوادونو دی چې آبادۍ یې څه باندې 4.3 میلیونه ده. د مذهبي معلوماتو خبرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز د ریپورت له مخې د وخت په اوکراین کې تر ټولو زیات خلک د عیسوي مذهب پلویان دي چې د ټولي آبادۍ څه باندې 3.8% جوړیږي. په اوکراین کې څه کم 45% هغه خلک دي چې پر مذهب یقین نه لري، خو تر عیسویت وروسته په نور مذهبونو کې بیا تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د دې هیواد د ټولي آبادۍ 1.2% جوړوي. نور یهودان، هندوان او بودایان هم په دې هیواد کې ژوند کوي.
اوکراین کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په کافی تعداد آباد دي چې زیاتره یې له لسیزو راهیسې هلته میشت دي. مولانا نور رحمان کوچای له تیرو یوولسو کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت هم پر غاړه لري. نوموړی په اوکراین کې د اسلامي مرکزونو او جوماتونو په اړه وایي:
په ټول اوکراین کې تقریبا داسې واړه او غټ جوماتونه چې موږ حساب کوو، یعنی تعداد یې د شلو نه تر پنځه ویشتو پورې راځي اندازه. درې غټ ستر جوماتونه یا اسلامي مرکزونه چې خپله د اوکراین مرکز د کیف په ښار کې دي، پنځه ستر جوماتونه د اډیسې په ښار کې دي چې دغه موږ کوم ښار کې ژوند کوو، همدارنګه د خارکوف په نامه باندې یادیږي، هلته درې غټ مرکزونه دي، جوماتونه دي. همدارنګه دا د اروپا خواته ځینې ښارونه دي چې هلته مسجدونه شته.
مولانا نور رحمان کوچی وای اوس د پخوا پرتله ډیره مذهبي ازادي ورته حاصل ده.
مذهبي ازادي په غوالو کې وختونو کې لږ زره داسې د فشار لاندې نه وو، خو ولې څارلو یې دا غینه را ورسته په اوس وخت کې کدر ته وایم تقریبا په دغه ورسته یو دوه درې کلو کې الحمدلله په ټول عمر کې مونږ ته داسې مونږ احساس نه کوو چې مونږ په یو غیر اسلامي ملک کې ژوند کوو.
نموړي ویل تر اوسه داسې چلن نه دی ورسره سوی چې دی ورته بد خاطره ووای.
ځینې خلک چې مونږ تاسې په دې هیوادو کې وینو، مثلا هغه خلک چې په عامیانه لفظ باندې درته ووایم چې د عقل نه خلاص خلک وي، هغوی هر چېرته یو هغوی خپلو کسانو ته مزاحمت کوي، نه مونږ ته بلکې خپلو خلکو ته بدورد وایي. ولې په عمومي سطح باندې که داسې رسان کړو، الحمدلله تر اوسه پر چا مونږ سره داسې بد چلند نه ده کړی چې مونږ د هغې نه یوه بده خاطره ولرو.
هلمند پردیس له تیرو څه باندې یوولس کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او د دې هیواد په زیاتره ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي کله هم په دې اړه له څه مشکل سره نه دی مخامخ سوی.
د ټول ملتونو مسلمان په اوکراین هیواد کې بشپړ ازادي لري. دا مې درخکړی د اوسه په داسې کوم خاص توپیري چلند او یا تاوتریخوالي سره نه یم مخ شوی چې موږ دی وایو چې دا زموږ په مذهب او دین پورې اړه لري او اوکراینیان دې زموږ سره تعصب او یا د سره جنجال وکړي.
هلمند پردیس وایي هلته شاوخوا د هر مسلمان هیواد د وګړو خپل جماعتونه دي.
موږ به د نورو مسلمانو ملتونو جوماتونو ته تلو، لکه ترکانو و عربانو او داسې نورو ملتونه هم هلته شته او خپل جوماتونه لري. بیا هغې نه وروسته چې کله افغانان لږ را ډېر شول، دوی خپلې ټولنې جوړې کړلې، کلتوري ټولنې جوړې کړې، اجتماعي سازمانونه جوړ شول او خلکو په فعالیتونو باندې پیل وکړ. جوماتونه یې اول یې پکې راونیوو، بیا یې جوړ کړل پخپله.
دوی وایي په ځانګړې توګه په روژه کې اوکراینیان له دوی سره ډېر ښه چلند کوي.
زه چې کله هم ورته وایم چې زما روژه ده، دوی نو ډېر داسې تعجب نه کوي خو خوشحاله شي که نه، چې وګورئ دلته ځوانان خپل وطن نه د خپل کلتور نه لرې بیا هم د خپل دین پیروي کوي او خپل کلتوري مراسم او دیني مراسم پر ځای کوي، نو حتی په نخ کې هم گزاره را سره وکړي او ډېر خوشحال وي. او د دوی دپاره دوی بیا یوه بله ګزاره هم په دې راسره کوي، څوک چې خبر لري اوکراینیان زموږ له دین نه چې موږ اوله ساعته یا اتله ساعته روژه نیسو او یا کې بیا اوبه نه څکو، نو په دې اساس هم ډېره ګزاره را سره کوي. دا به څومره په تکلیف وي.
کاری سلیم لا تیرو لسو کالو په اوکراین کې میش دی او په بیلابیلو ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی وایي د اوکراین حکومت نه یوازې بشپړه مذهبي ازادي ورکړې ده، بلکې همکاري هم ورسره کوي.
موږ ته اوکراین کې مذهبي سل فیصده امکانات شته ده او موږ ته هر څه چې موږ غواړو د اوکراین جمهوریت موږ ته اختیار کړی ده، یعنی هر څه چې موږ غواړو هغه موږ ته مهیا کوي. مسجد اجازه یې راکړې ده، د مکتب اجازه یې راکړې ده او د اسلامي زده کړو په هغه مکتب کې چې موږ اسلامي زده کړې کوو د هغه اجازه یې راکړې ده. نو هغه شی چې موږ غواړو، یعنې د اوکراین جمهوریت، دغه شی زموږ اختیار کې کړی دي او موږ سره همکاري هم کوي.
له کاري سلیم څخه مې وپوښتل چې کله هم له داسې یو څه سره مخامخ سوی دی چې مذهبي احساساتو ته به احترامي سوي وي، نو هغه وویل:
هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. د اوکراین جمهوریت زموږ مذهبي ته ډېر قوي احترام لري او موږ سره همکار دي او زموږ امامانو سره همکار دي، زموږ نور جمله مسلمانانو سره همکاران دي.
نموړي وویل تر ټولو ښه خاطره یې دا ده چې کله یې د اوکراین اسناد اخیستل نو په هغه وخت کې یو اوکراینی امنیت ساتونکي مذهب ته ډیر درناوی کړی و.
هغه لاګر پر مینځ کې په یو وطاق کې مې مسجد جوړ کړی و او هلته مې مسلمانان ورونه چې څوک هغه لاګر کې ژوند کوه هغوی دپاره مې امامت کاوه. نو زما دپاره ډېره دلچسپه خاطره دا وه چې یو ورځ هلته هم جاینماز ایښی و. نو یو دانه سلدات راغی او بل سلدات ورته ویل احتیاط کوه چې دلته مه ننوځه چې دا د دو مذهبي عبادتګاه ده دلته بې احترامي کېږي. نو دا ماته په ژوند کې ډېره دلچسپه وه او ډېره خوشاینده وه.
انجینیر محمد عثمان په اوکراین کې زده کړې کړي او له تیرو دیرشو کالو راهیسې هلته میش دي او خپل کاروبار کوي. دی وایي د اوکراین حکومت د مذهبونو لپاره خپل یو اداره جوړه کړې ده چې هغه ورسره ټولې اړینې مرستې کوي.
په اوکراین کې خو مذهبي چارو ریاست ده چې تقریبا سویه د وزارت سطحې ته نږدې ده. په دې کې د افغانانو د مسلمانانو دپاره هم یو ریاست ورکړل شوی دی چې هغه رئیس شیخ تمیم رئیس عرب ده. بیا د ټولو ښارونو کې وړې وړې ټولنې دي چې په هغه کې افغانان هم او پښتانه هم د کوزې پښتونخوا پښتانه هم په دغه ټولنو کې اشتراک لري. او موږ ته شیخ تمیم په کال کې څو وارې راځي په مذهبي ورځو کې د میلاد په ورځ په روژه کې دوی سره غونډې لرو او دا د دولت نه معاش اخلي د دولت نه تفریح کیږي.
انجینیر محمد عثمان وای اوکراینیانو له مسلمانانو کرکه نه ده کړې بلکې هغوی هغو مسلمانانو ته ډیر احترام لري کوم چې خپل عقیدې پالي.
څوک چې رښتیا هم رښتونی دیندار ده پنځه وخته لمونځ کوي روژه نیسي خیرات ورکوي زکات ورکوي د غیر مسلم اتباعو لخوا نه هم د قدر وړ ګرځي او په ښه سترګه ورته ګوري او احترام یې کوي.
نوموړي وویل چې کله دا ترهګرۍ پیښ وسي نو بیا اړوند چارواکي کله ناکله تلاشي کوي او هم نظر ورباندې ساتي.
ټوله دنیا کې چې اوس میډیا دا ټوله خبرونه خلک اوري اکثره دغه سې پیسې کېږي په مسلمانۍ هېوادو کې د دې تشویش باعث ګرځي. مونږ هم کم ورځو خدای شته مونږ کم ورځو مستقیما خو دوی څه نه وایي مګر کله چې د سرحداتو نه تېرېږو مونږ پاسپورټو په لیدنو کې تفاوت شته ده زموږ پاسپورټ زیات ګوري.
کاری سلیم وای د وطن ځوانان باید د کرکې خبرولو لکارونو لري ووسی او تعلیم د ژوند یو لوی هدف وګرځوي.
ځوانان اول خو ډیر لري ټول له تعصب نه وکي له قومي مثلا د لري ټول وکړي او خپل زده کړو تعلیم ته دوام ورکړي او بل د وطن ځوانانو ته دا پیغام لرم چې تاسو د ظالمانو طرفداري مه کوئ. هغه څوک چې غواړي چې دا وطن په بدبختۍ بوزي د هغو طرفداري مه کوئ.
هلمند پردیس وای د امن لپاره دا ډیره ضروری ده چې انسانان په ځان کې برداشت او بل ته احترام پیدا کړي.
موږ که سوله وکړو زموږ دین باید د سولې او د ارامۍ دین وي ځکه چې نوره نړۍ باید له موږ څخه متاثره شي. په دې برخه کې نوره نړۍ ډېره په سوله او ارامۍ کې سره ژوند کوي خصوصا پرمختللې نړۍ. نو دا زموږ دپاره به ډېره د شرم ځای وي چې موږ د سوله ونه لرو او پرمختللې او نور ملکونه د سوله ولري.
انجینیر محمد عثمان وویل ټولنه او هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې ټول وګړي په خپل مسلک او چوکاټ کې کار وکړي.
زمون پیغام دا ده چې هر څوک چې وطن لپاره هر څه کولای شي عملاً هغه کار دی وکړي. که څوک کتاب لوستی شي که څوک کاروبار کولای شي که څوک خبره کولای شي که څوک د سولې لپاره پیغام ورکولای شي هغه کار چې کولای شي هغه کار دی وکړي. موږ هم دلته چې کار کوو د سرمایه زیاته برخه موږ وطن ته لیږو او زیاتره سرمایه ګذاري مو وطن کې کړې ده. خپل اولادو باندې درس وایو مصارف کوو او غواړو چې نور افغانان هم دا کار وکړي چې خپل اولادو باندې مصارف وکړي تعلیم و تربیه او مکتب ته واسطه.
مولانا نور رحمان کوچی وای په ټولنه کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره تر ټولو اغیزناک لار ده چې پښتانه په خپل اولادونو تعلیم وکړي.
لکه څنګه چې الله جل جلاله په قران کې موږ تاسو ته فرمایي چې واستعينوا بالصبر والصلاه تاسو استعانت وکړئ په صبر سره او په مانزه سره
زه خپل ټول هیوادوال دوی ته توصیه په صبر او په زغم سره کوم. الله جل جلاله دې ټول ته صبر وکړي. مونږ او تاسو کې داسې کور نشته چې هغه باندې غم نه راغلی، داسې کور نشته چې هغه ځپل شوی نه وي، هغه کړېدلې نه وي، هغه ځورېدلې نه وي. د دې تر څنګ زما توصیه بدای چې دوی په خپل اولادونو باندې که چیرته غواړي چې زمونږ آینده ټولنه د دغه تکلیف نه چې اوس مونږ پې باندې اخته یو، د دې تکلیف نه، د دې ورور وژنې نه خلاص شو، دوی دې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي.
د خپرونې ګډونوالو وویل ښه انسانان په پوهه او ښه روزنه جوړیږي، نو د دوی په وینا د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه د خپلو اولادونو د نورو اړتیاو پوره کولو تر څنګ د هغوی ښه روزنه هم وکړي. د مشال رادیو دا ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت ته بوریوال کاکړ له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
قدرمن اوردونکو لژمن سرسم اوس درته دوی ماونی ز خبرونه د سولې په لور در خبرو. د سولې په لور نننی خبرونه کې به واوري چې شاعران څنګه کوشش کوي چې خلک سولې ته وهسوي. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غوغ جوړوي.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شیر ویل د سولې عمل بللی وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خپرونې کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورهږي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوی خوا سخت دریزی ډیره کړي او د موسیقي په شمول ټول هنرونه ځپلې دي. نو بل خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شعرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو، بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو، راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی، او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم، نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم، بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه، زه هم وعده کوم ته هم وعده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو، راځه کمزوری دخمنانو تشو، راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بے کور شولی، پیغلی بے پلار شولی، پیغلی بے مور شولی، اس در پا در گرزیگی، کڑا پا سر گرزیگی، پیغور یہ تا تکیگی، پیغور یہ ما تکیگی، سخیری تا تکوی، سخیری ما تکوی، سدی داستان خپا او سو زمان خپا، رازا چی دوان پاسو، زان دا زار بچ کرو، پا دی سرونو لپٹی خورو، رازا چی سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وايي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړه، لا ډیر خلک وکړه، لا په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمی دي، دی دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، دغه پښتنو دغه اړی ګړی دی، دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دی خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې روسو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې راځو نه غواړم لو شم، نو یو څوک یې راځوي چې خاصه باندې نه تملو یې کدا سينه ده. خبره د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه پکې را لو شم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې، او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپل سندره دا ذہنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه پکې رالوی شوم زما نه وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي. لوی شي له جنگ نفرت کوي. خپله موسیقي یا شاعري دا د یوې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نه شي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث به وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
لارا هم تا بارا تا ویچه انسان لیو موندا اللہ مو یو کتا مو یو مسلمان لیو موندا تا دے ہم ویچه پو لارا دا قرآن لیو موندا خوزا چه وینم دا خو یو بلتا لیو لیو موندا اے جلکا و موری را تا و آیا چه پوشا مزس
تاسو سندرې هم وایې شعرونه هم لیکئ. دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک همدغه رنګه شیانو ته پام کوي ارزښت ورتور کوي.
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده. اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کده نو سندرې د څه ضرورت دی. اما که سندرې ونکو موسیقي اواز د ګډا موسیقي اواز د ساتیرې موسیقي اواز د خوشې پوتیرول نه دی. دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ یې خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي. مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تلوشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي دا په خلکو څومره اغیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی. په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوم دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي یاره دا سندره چی ده دا ولې نه غواړي لوی شي دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې و نه در سره ز بشیر غواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي.
مونږ ته دوه اجازه پېښې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه لسیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ
منګه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ خپل دا او چټکړي د پارلمان
دا هرڅه